په پیښور کې د مخام شپږ 15 بجې شو بخې 15 بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو خبرونه به له ملیحه امیرزاده وورو
السلام علیکم ټټول اول په مخړه د خبرونو سټکو ته د خیبر پختونخوا پولیس وای د ترګره د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي د کورونو چارو وزیر وای په اسلام آباد کې د ترګره په پیخه کې ککړ کسان نیول شوې دي او ملګری ملتونه وای د یوکرين په جګړه کې د ولسی مرګ جو بلشمیر اتل زر اتانی سي شوې دي تفصيل د خیبر پختونخوا پولیس وای چې د ورپېخو چیلنجونو باوجود د ترګره د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخلي د خیبر پختونخوا د پولیسو مرسیال مشر محمد علي باباخیل پرون په پېښور کې د پولیسو صوبایي دفتر کې رسنو سره په خبرو کې د مهمو چیلنجونو یادونه وکړه او ویل چې ترګرو په پولیسو حملو ته دوام ورکړي خو دوی یې خلاف ګامونه پورته کوي
increase number of police target killing
de wai par police da hadafi hamlo shmer zyad chwe de doim pa afghanistan ki da halat pa badle do sara da kalang ukhtani ki gi da de sarbira pa shumali aur junubi waziristan ki janmargi hamle zyati chwe de ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل بابا خیل رسنو سره د خبرو پر مهال د پولیسو کلنی رپورت هم وړاندې کړ نو موړی ویل چې پولیسو پر روان کال کې 215 اغواکاران او 155 کلن کوختون کې نیولې دي نو موړی د نشې موادو خلاف د پولیسو د ګامونو یادونه هم وکړه ویل چې د هیروینو په ګډون یې آیس او نور نشې مواد نیولې دي د کورونا چارو وزیر رانا سناولہ وای په اسلام آباد کې په ترګر بریډ کې ککړ کسان نیول شوې دي نو موړی پرون په ټوئیټر باندې لیکلی چې ترګر لکور مینا راغلیو چې په راول پنده کې میشتو او دوی سلور 15 کسان نیول دي په اسلام آباد کې د دسمبر په 28مه په ځانمرګ بریډ کې دوه کسان وژل شوی او لک تر لګه سلور جوړل شوی ته حملې زمواري ناقانونه ګرځول شوی وسلواله ډلې طریقې طالبان پاکستان منلې و یا د ډلې حکومت سره تر سره کړي دور بند تړون په 13 نومبر میاشت کې ختم کړو چې په تعقیب یې د هوی بریډو نازیات شوی دی بلخوا په اسلام آباد کې د بریدروستا پولیسو ځانګړي امنیتی پلان جوړ کړی دی چې تر مخه په خار کې د تلاشۍ لپاره ارزی پوسټونه جوړ کړی دی د اسلام آباد پولیسو پرون په ټوئیټر باندې لیکلی چې د خار په 25 ځایونو کې چیک پوسټونه جوړ کړل شوی دی پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خپل منځي او اختلافاتو لکبله د دسمبر په 20مه او 23مه په کوټه کې د یو بلې کانګري په لومړی برخه کې خوشحال خان کاکړ د ګوند مشر او مختار خان یوسفزی شریک مشر ټاکلې دي دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې د دسمبر په 19مه او 20مه یو کانګري کې د ګوند د مشر تابه ټاکنې وشوې او د ګوند مشر یې یو عربیا محمود خان اچکزی ټاکلو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کانګري له هغه وروسته را بلل شوې چې د ګوند مشر محمود خان اچکزی د روان کال د نومبر په 26مه د ګوند مرکزی کمیټه نه نه دیش کړی د ګوند له تګلارو څخه د سرخړونو په تور استلیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر قهار خان ودان د دسمبر 20مه او 23مه کانګرا غیر آئینی بللې ده نو موډي پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا ټول هغه خلک دي چې له ګوند استل شوې دي دا خزانه وزیر ساګډار ادا کړی چې پاکستان په اقتصادي ډول نه دیوالیه کیږي نو موړی پرون د وبخې نو موړی نن د پاکستان سٹاک ایکسچینج سرمایه‌کارانو یو غونډه ته په ویډیو لینک وینا کیول شي پاکستان کوم رحم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی دا ډاډ ورکوي چې هیواد به کله هم دیوالیه نشي ساګډار د سرګندونې په داسې وخت کړی چې د رپورټونو لمخه د پاکستان د بهرنو پیسو زیرمې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 6.5 بلین ډالرو ته راپریوتې دي او د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکو د هیواد د دیوالیه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو جینکو په کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي رویټرز خبري اجانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو بیګا په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقوقو او اساسي ازادیو پر ضد دي د ملګرو ملتونو عمومي مشر د طالبانو غوښتي چې د ښځو انجنونو پر لوړ زده کړو کار د بندیز پریکړې لغوه کړي طالبانو د دسمبر په 6مه د جینکو لوړ زده کړې تر دویم اعلان پورې وسنډولې او د همدې اونۍ په پیل کې په نا دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري دفتر ویلي په یوکرين کې د روس په جګړه کې د ولسی خلکو د مرګ جوړ لشمیر اتل زر اتنی زده شوی دی د روان کال د فروری په 28مه چې کله ماسکو په یوکرين یرغل پیل کړ لا غیر راهیسه تر دسمبر 26مه په هیواد کې د ولسی مرګ جوړ لشمیر 1701 دیش ریکارډ شوی دی په دې کې 6703 کسان وژل شوی او 10905 زخمیان شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر دفتر د دسمبر په 20مه په بیان کې ویل چې د مرجوبلې اصلي شمیرا تر دې کافي لوړه ده، خو د جنگ لسیمو څخه معلومات راټولول سخت دي. په بیان کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 429 ماشومان شامل دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول ملیه امیرزاده واردل په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعات رپورټونه لرو. د خیبر پختونخوا د پولیسو اډیشنل آی جی ویلي د چیلنجونو باوجود د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې ځانګړي اقدامات کوي. په پیښور کې د چارو اوسیدونکو وایي د هیواد نور ادارې هم باید د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې خپل رول ولوبوي.
پاک فوج، سیکیورٹی ایجنسیاں، ایف سی شوا او بیا چی کم نے پکے پولیس او نور ادارے ہم راجی، وزارت خارجہ او وزارت داخلہ ہم پکے نوال دی.
ل پختونخوا ملی او می گوند استل شو کسانو پرونه وندن پکوټه کې د کانګری پنوم خپلې وغوند جوړه کړی دا چې ګنډش پر خلک ګډون پکې کوي. د محمود خان تکزی په مشرۍ د ګوند د بلوچستان مشر بیا د ګوښو کسانو لخوا د کانګری جوړول غیر آئینی بولی.
پارٹی اس کے بھی خالا کنو خپل دان تک کہ اسے جوڑی اخ جلا دی کنی نور اکتیا تاینی اکتیا تو دغین پستن کوئی ملیان پارٹی یوا دا خپل بیراغ دی.
او پرون د پیښور په حیاتباد کې د نجونو د لوبو سیالۍ پای ته ورسېدي. یو جنای چې مډال یې ګټلې. افغانستان له طالب چارواکو غواړي چې افغان نجونه له زده کړو او لوبو کولو و نه ګرځوي.
افغانستان والا ته هم زدا ریکوست دا میسج لیگل غواړم چې ټول جنکیان سپورټ کړی شي، جنکیونو باندې پابندی نه کوي، صرف بوایز زباره دانه دي.
هله دا مشال رادیو سرو اوسه. اولنی رپورٹ سره زور دونکو د خیبر پختونخوا پولیس وای په 2002 زیږدیز کال کې 1350 باج اغستون کې گرفتار کړی. دوی په خبره پر دې سربېره تر شپېتو زیات اغواکاران او همدارا زرګونه کیلوګرامه نشئی توکي هم نیولې دي. دا معلومات د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مشر اډیشنل انسپکټر جنرال محمد علی بابا خیل د دسمبر پر 20مه یعنی پرون په پیښور کې خبریالانو ته ورکړی. نوموړي ویلي د صوبی پولیسو ترګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې شنونکو په خبره د ترګرۍ پیښو کې د صوبی پولیس هم په نښه شوی دی. په وروستیو کې د صوبی د بیلابیلو سیمو خلکو بیا د نام نه پیښو پر ضد پراخې مظاهرې کړي دي. د صوبی حکومت په عین وخت کې ویلي چې د خلکو د سر او مال تحفظ چارو ته ژمن دی. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مرستیال مشر محمد علی بابا خیل ویلي پولیسو ته درې قسمه چیلنجونه یا داسې کارونه چې باید مخنیوی وشي پیښتي. د دسمبر په 20مه پیښور کې د پولیسو په صوبایي دفتر کې میډیا سره په خبرو کې ویلي
انکریز نمبر آف پولیس ٹارگیٹ کلنگ ہیں، ٹھیک ہو گیا. نمبر ٹو پہ جو ہمارا ہے وہ افغانستان میں چینج سچویشن کی وجہ ایکسٹارشن کی کالز ہیں، ٹھیک ہو گیا.
بتی مانا د وسلوالو خو پزورا د خلکو نه قلمګونا خستل او ٹرینڈ مانا رواج او یا کار. ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس محمد علی بابا خیل کلیز رپورٹ هم وړاندې کړی چې تر مخې پولیسو دوه شپېته غواکار نیولې، 1350 قلمګونه غوښتن کې هم نیولې، 904 ګرام آیس په نوم نشه یي توکي، 1500 کیلوګرام هیروین یا پودر، 14000 کیلوګرام چرس او ځینې نور نشه یي توکي هم نیولې دي. د پولیسو دغه مشر میډیا ته دا هم ویلي د ترهګرۍ ضد پولیس کوټلي ګامونه هم اخلي او هم دغه وجه ده چې سږ کال هم د ترهګرو لخوا پولیس هدف شوي. پیښور کې د هم نیوز په نوم د ټي وی بیورو چیف طارق وحید مشاد رډیو ته وویل ترهګري او قلنګونه غوښتل سیمه ییزه مسله نه ده او د دې د مخنیوي لپاره یوازې پولیس هم ذمہ دار نه دی.
پاک فوج، سیکیورٹی ایجنسیانی، آگے کے ایم آئی شوا، آگے کے آئی ایس آئی شوا، پائی کے دمگا آئی بی چکم سے وینین اداری دی، پائی کے چکم دے ایف سی شوا، او بیا چکم دے پکے پولیس او نور اداری ہم راجی، بلکہ زد آگے میں چھے وزارت خارجہ او وزارت داخلہ ہم پکے نوال دی. نو لکت دی سیز تا پدے وڑا پی مانا وانی کتل چھے ردار پولیس دی مداری دا یا سی ٹی دی، سی ٹی دی سی دی سی ٹی دی ہم داگا پولیس والا دی، پی افسران چکم دی آگا ہم آگا پولیس والا دی، آگا دا بدا مرگا چکم دی ناگی سر آگا شان تربیت آغا شانتی توجہ نشتا آغا شان فند نشتا بلکہ ہیڈ کوارٹر ہی اسا پورا نشتا.
دا طارق وحید پا خبرہ چی تر طول و زیادت مسئلہ جوڑون کی خبرہ ترہ گری دا خو پلند وقت کدوی بولی دل چی دا ترہ گری مخنیوی دا ولسی پاتسونون دا وجہ ہم ممکنہ کی دن کرے. وحید زیادت اکڑا حکومتی اداری باید پاتسونون سر ہم ہر رقم رستے ہوکی. دا باجور نا دا ولسی پاتسون یو غڑے نسارباز مشاد ریڈو دوائی دوی دا ولس سرا سرا دا ملکی ادارو دا پار ہم تحفظ غواڑی.
او تاسو وکتل چې په دې درې څلور میاشتو کې د ټول نه زیاتې هدفي وجنې دا د دې پولیسو او د دې لیوي ځالکارو وشولې. نو دا د دې ولس بچی دی، موږ دې وتم تحفظ غواړو، موږ ولس تم تحفظ غواړو، د امن خبره کوو د ټول قام دپاره، د ټول ولس دپاره. نو د پولیسو به زموږ سره همدردي، زموږ سره نور سرکاري نوکرانو هم چې کوم دی همدردي. په کم کم ځای کې چې زموږ ولسي پاسونونه کېږي، نو د پولیسو بطور یو ذمه دار محکمې د هغو دغه ریسپانسبلټي ده چې هغې موږ ته تحفظ هم راکوي، موږ ته ولاړې مې کوشش دا چې یار دیو ته زیان ونه رسیږي.
د طارق وحید په خبره چې د ترګرې ضد محکمې سی ټی ډی سره تر دې د مخپل ځانګړي ودانۍ هم نشته. نو هم دغه شان رپورټ ملکی سیکورټي ادارو په 19 دسمبر وزیر اعظم میا شهباز شریف ته هم وړاندې کړو. رپورټ کې ویل شوی وو د خیبر پختونخوا د سی ټی ډی محکمه د ترګرۍ په مخنیوي کې خپل پوره ذمہواري نشي پوره کولی، ځکه چې وسایل او عمله ورسره ډیره کمه ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د کورونا او چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي په اسلام آباد کې د دسمبر د رښتمې ترهګر برید د قبایلي ضلع کورمینا ورغلو کسانو کړی و. په هغه ځانمرګي برید کې چې دوه کسان پکې وژل شوي ول، د اسلام آباد پولیسو د لاس لرلو په تور 15 کسان نیولی دي. په عین وخت کې په اسلام آباد کې چې د پاکستان پلازمینه ده، د ورته پیښو د مخنیوي په خاطر 25 نوي چک پوسټې جوړې شوې دي. د چارو ځینې شنونکي وایي په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې وار بیا سوا شوي، او په خبره چې حکومتي ادارې د هغو د مخنیوي په چارو کې ناکامه معلومیږي. گوهر مسید رپورټ راکوي.
اسلام آباد پولیسو د دسمبر په 28 د تازه تر هغری پیښې په اړه یو نوی پلان خپور کړی دی چې پکې ویل دي چې اسلام آباد کې 25 نوی امنیتی چیک پوسټونه جوړ کړي شوی دي. اسلام آباد پولیسو په وګړو غ کړي چې خپل شناختی کارډونه او قانوني اسناد د سفر په وخت د ځانونو سره ساتي. د دسمبر په 28 د کورونا یو چارو وزیر رانا ثنا الله په خپل یو ټویټ کې ویل دي چې اسلام آباد کې سفر مخکې ترخګر برید کې شکمن کسان نیول شوي دي. د لیکلي چې ترخګر د قبایلي سیمې کورمې ایجنسۍ نه راغلي وو او راولپنډۍ کې مشته وو. خو څېړونکي وایي چې حکومت د ترخګرۍ لارې نیولو او امنیت راوستلو کې ناکام شوی دی. څېړونکي بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت کمزور دی او حکومتي اتحاد د ترخګرۍ په اړه ګامونه اخیستلو کې اتفاق نه لري. د زیاته کړه
سیکورٹی حالات چکم دی داس سے معلومی ہے چھ پاگی کی بدتری روان دا او بوس فتو کی پدی چھ وران دی با کم حالات او اوز دا غی مقابلہ چکے او دا غی با قیدہ ذمہ دارین خستے کی گی بوس فوئی چھ پدی کی دی شچ نور تو دوالے نور زیت والے پکی راشی.
یاد دوی چھ دسمبر پا دروشتما اسلام آباد کی یو ترہگر بریدو شو چھ پکی دا پولیسو وینا ترمخا دو کسان مڑا او سلور نور جبل شول. په دې پیښه نه وروسته په پاکستان کې امریکایي او سعودي عرب سفارتونو هم خپلو وګړو ته ویلي چې هغه د امنیت په وجه د خپل ځانونو خیال وساتي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
پرون د دسمبر پر 28 د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو 15 تلین ولمانځل شو. پیپلز ګوند د خپل مشر د تلین تر ټولو لویه غونډه د سند لړکانی په ګړی خدا بخش کې جوړه کړې وه چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ. بېنظیر بوټو د 2009 زیږدیز کال د دسمبر پر 28 د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شو. پر هغې د حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د بېنظیر بوټو زوی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری تلین غونډې ته وینا کړې. هغه ویلي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تېر حکومت ترهګرۍ ضد تګلاره سمه نه وه، او ځکه نو د هغه په خبره په هیواد کې وار بیا د نامنۍ او ترهګرۍ پېښې زیاتې شوې دي. نوموړي د پاکستان د پوځ لخوا دا اعلان چې نور به د هیواد په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي د سیاسي او جمهوري قوتونو د بری په توګه یاد کړی دی. له کراچۍ نه د نیازلي رپورټ ورو.
دا سن په لړکانه غړي خدا بخش کې د بینظیر بټو د پنځسم تن غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وویل چې موږ پښتنه کوو چې عمران خان ته چا دا اجازه ورکړې وه چې د ترهګرو په خپو پریوزي او دا ترهګر چا له زندانونو خوشي کړي دي. چا اجازه ورکړې وه چې ترهګر دې بیرته راشي او هغوی دې وسله هم نه اږدي، د هیواد قانون دې هم نه مني. د پاکستان د ولس مشر ته چا ویلی وو عمران خان ته چا اجازه ورکړې وه چې د ترهګرو په خپو پریوزي او دا ترهګر چا له زندانونو خوشي کړل. موږ به په ګډه د ترهګرۍ په ضد پالیسۍ ته بیا کتنه وکړو. موږ غواړو چې د ترهګرو لپاره د عمران خان پالیسي باید پرېښودل شي او د پاکستان قانون ریټ باید قائم شي. بلاول بټو زیاته کړي چې موږ به بیا هم ترهګرو له ماتې ورکړو، خو د پاکستان ولس دا حساب غواړي چې دا ترهګر بیا څنګه بیرته راغلل. دی وایي چې موږ به ترهګرو له ماتې ورکړو، خو موږ حساب غواړو چې یو ځل بیا زموږ ولس ولې د ترهګرۍ ښکار کیږي. زموږ په لسګونو زره فوجیان، پولیس او بیا عام ولس د ترهګرۍ ښکار شوی دی. دا ګناه چا کړی ده؟ د پاکستان ولس د دې حساب غواړي، د پښتونخوا ولس، د پنجاب، د بلوچستان او د سن ولس د دې جواب غواړي. بلاول بټو زرداری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د 2021 کال په وروستیو میاشتو کې د بیلابیلو ډلو سره مذاکرات شوي وو. له تحریک طالبان پاکستان سره وروستۍ خبرې د روان کال 2022 د جون په لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستانی ورغلي 350 کسیزا جرګې کړي وو چې په ترڅ کې د هغه یوې میاشتې اوربند د نامعلومه مودې غځولې وو چې د 2022 کال د مئی میاشت په سر کې شوی وو. د دې مذاکراتو لپاره د یوې حکومتي جرګې مشري د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار محمد علي سیف کړی وه او هغه ویلي وو چې د دې مذاکراتو وجه د امن ټینګ ساتل دي. خو تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 18 دعوه کړې وه چې د پاکستان فوج خپل ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه بریدونه بیا پیلوي. او بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو ځانمرګي برید او د خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو کې د بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړي او اکثر بریدونه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ترسره شوي دي. بلاول بټو په خپلو خبرو کې ویلي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د لری کولو سره دا زموږ یو بله لویه بریا ده. چې د دې هیواد د فوج مشر په یونیفارم کې ویلي چې اداري توبه وباسي چې په سیاست کې بلا سوهنی نه کوي. بلاول بټو زرداری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د فوج پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نومبر په میاشت کې د خپلې مودې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د نومبر په 23 په اسلام آباد کې د یوم شهدا غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې تیر کال په فروری کې تر ډیر غور فکر وروسته ادارې دا پریکړه وکړه چې نور به په سیاست کې ګوتې نه وهي. بلاول بټو په خپل وینا کې په پخواني وزیر اعظم عمران خان سختې نیوکې وکړې او ویل چې دا ستاسو لپاره اخیری خبرداری دی چې پارلمان تراشي او په جمهوری ډول خپل کار ترسره کړي، د نیب او انتخابي اصلاحاتو کې برخه واخلي. بلاول ویلي موږ نه غواړو چې نیب د مخالف کسانو په ضد استعمال کړي شي. موږ نه غواړو چې پخواني وزیر اعظم د هغه خويندې او میرمن په جیل کې بند کړي شي او دا د دوی لپاره وروستۍ خبرداری دی. کنه هغه څوک چې خپل کار کوي دوی به مخه ونه نیسي. بلخوا د بلاول بټو زرداری د تازه خبرو په جواب کې د دسمبر په 20 په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د سند مشر علي زیدی یو خبری غونډې ته ویلي چې د پیپلز ګوند او په حکومت کې شامل نور ګوندونه له الیکشن څخه تختی. دوی ځان د بشري حقوقو مشران ګڼي خو د دوی د پارلمان یو غړی سنیټر اعظم سواتی نن هم یو سیاسي قیدی دی. خبر اعلان د دوی په حکومت کې وجل کیږي. دی حکومت هیواد او خلک له اقتصادي پلو کمزورې کړي دي او موږ به په هر قیمت د دوی سره مقابله کوو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو چې د 2001 کال د دسمبر په 20 د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسي وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وجلې شوی وه او هغه وخت تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمهواري منلې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
مشال ریڈیو ته وګړي دونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شپږ مخکخانو چې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي له ګوند استلی دی د دسمبر پر 28مه او 30مه د کوټه په ایوب سټیډیم کې د هم یاد ګوند تر نوم لاندې د ورځنۍ کامي کانګره جوړ کړی دی. په دې غونډه کې د ګوند ګڼ شمېر غړو ګډون کړی دی. د محمود خان اڅکزي په مشرۍ د ګوند بیا خپل کانګره د دسمبر پر 19مه او 20مه کړې وه چې په هغه کې هم د پام وړ شمېر کسانو برخه لرلې وه. دا کانګرې له هغه وروسته جوړې شوې چې د ګوند مخکښانو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه مخې ته راغلي دي. محمود خان اڅکزي د 3 نومبر میاشت پر 26مه د ګوند مرکزي کمیټې 9 غړي د ګوند تګلارې د سرغړونې په تور ګوښه کړي وو. د دسمبر 28مې او 30مې کانګرې په لومړي پړاو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د وژل شوي مشر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ د ګوند مشر یعنی چیرمین او د سوات مختار خان یوسفزی شریک چیرمین ټاکل شوي دي. لکوټه د سمد شبنم رپورټ ورو.
پښتونخوا ملي او میګوند د خپل منځي اختلافاتو مترتلو لکبله پر 28 او 30 دسمبر په کوټ کې و بل کانګره یا کانګرس را بللې. دا په داسې حال کې ده چې یاد ګوند په کوټ کې د دسمبر پر 19مه او 20مه په یو کانګره کې د ګوند مشرتابه ټاکنې وکړې او د ګوند مشر یې ور بیا محمود خان اڅکزی وټاکل شو. د 28 او 30 دسمبر کانګره کې به د پښتونخوا ملي او میګوند یوه بله ډله د خپل مشرتابه ټاکنې کوي. د اوسنۍ کانګرې په اړه د ګوند یوې ډلې غړي نصر الله زیری مشال ریډیو ته وویل،
په 9 اکتوبر 2022 د پارټۍ محترم چیرمین صاحب ته یو لیک ولیکئ چې پارټۍ د اوسنۍ بحران سره مخامخ ده، نو پکار دی چې د مرکزی کمیټې اجلاس را وغوښتل شي او په دا اجلاس یا په دې غونډه کې ته خپل بیان وړاندې که مرکزی کمیټې ستا د دې بیانیې سره متفق وه نو به هغه به د پاکۍ بیانیې شي. خو هغه اجلاس هم نه را وغوښتل شو. بیا سیکریټری جنرل صاحب او د پارټۍ د مرکزی کمیټې غونډه یې په کوټه په 23 نومبر راو غوښتا. خو هغه غونډه چې وسوه او مرکزی کمیټې 2 ورځې په دې ټول صورتحال یو ډېر اوږد او سیر حاصل بحث وکړي او د پارټۍ چې کوم ملګري په غیر آئینی طریقه استعمال شوي وو هغه په خپلو عهدو بحال کړه.
پښتونخوا ملي او میګوند هغه مهال پر 2 ډلو وویشل سو چې د ګوند بیانې تر مخه چې د ګوند استعمال سو غړو د ګوند له تګلارې سرغړونه کوله. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د 28 او 30 دسمبر کانګره غیر عیني بولي.
دا خو ګډه خلک دي چې پارټي ستړي دي، نو پارټي ستړي خلک خو نو خپل ځان ته کوم شی جوړي او جلا دي کني نور اکثریت عیني اکثریت خو دغه او دي چې په پارټي کې کوم چمنه و دغه کول هغه خو یو کل بس پارټي وشړل. بس اگر د ایجنسیانو خلک دي ایجنسیان د مخ د خړي اوس کو دا پلانې شو کنه بیرغ یو دی نه پلانې یو دی پښتونخوا ملي او پارټي یو د خپل بیرغ دی خپل کانګرس کړی دی.
پښتونخوا ملي او میګوند د 19 او 20 دسمبر کانګره کې د یو د 4 صوبو د مشرتابه ټاکنې وکړې او دای د ګوند و مقامي کانګرا و بلله. خو نصر الله زیری اوسنۍ کانګرا 15 مقامي کانګرا ګڼي. هغه مشالیډو ته وویل،
کانګرس چې دی یو شخص نشر اغوسته یو فرد نشر اغوسته هغه به مرکزی کمیټې کانګرس تاریخ طی کوي، نو په دې وجه باندې د کانګرس تاریخ طی شو 28 دسمبر مندوبین به دې ترازی ډیلیګیټس برازی استازی برازی د هر زموږ د ابتدایي څانګې کم ملګری دي د دې یونټانو څخه به منتخب مندوبین یا استازي چې هغوی ټاکي هغه به راځي په دې کې به ګډون کوي.
د پښتونخوا ملي او میګوند د کانګرې له هغه وروسته رابلل شوي چې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د روان کال د نومبر پر 26مه د ګوند له مرکزي کمیټې نه دېټ غړي د ګوند له تګلارو د سرغړونې په تور وایستل. چپاغه کې د ګوند عمومي منشي مختار خان یوسفزی، رضا محمد رضا او عبید الله بابت وار لمخه هستل سوي وو. په نو وستل سو غړو کې یوسف خان کاکړ، محمد ساروشان او نصر الله زیری هم شامل وو. په کوټ کې خبريال او شنون کې جلال نورزی مشالې ډوتول چې په ګوندونو کې دا ډول اختلافات چې پر ډول وشل کیږي د ګوندونو په ګټه نه تمامېږي.
فکری او نظریاتی جماعتونه لکه پښتونخوا ملي او پارټۍ یا داسې نور دا جماعتونه هغه کې د اختلاف راتګ دا سنگین معاملې وي او دا پاکستان ته یقینا نقصان ورسوي. ګور نظریات جماعتو کې په سیاست کې ډېر لوی معنا لري، لیکن دا هم یو حکومت ته چې زموږ په سیمه کې جماعتونو یو کورنۍ هغه قبول کړی وي.
د نصر الله زیری په خبره چې په اوسنۍ کانګره کې به د ګوند تر لسره زیات استازي برخه اخلي او د ګوند د مشرتابه ټاکنې به کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د مختلفو صوبایي حلقو د لوبغاړو ترمنځ د لوبو سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د دې سیالیو د نجونو د برخې لوبې د دسمبر پر 28 د پېښور د حیات آباد په لوبو میدان کې وشوې. جینکو لوبغاړو د سیالیو په ګټلو د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي. هغوی مشال ریډیو ته ویلي حکومت باید د قبایلي ضلعو د جینکو لپاره د لوبو لا ډېرې اسانتیاوې پیدا کړي. له دې لوبغاړو څخه ځینو یې بیا په عین وخت کې د افغانستان له واکمنو طالب چارواکو غوښتي چې د افغان نجونو پر وړاندې د تعلیم تړلې دروازې پرانیزي. د فرهاد شینواری رپورټ.
دسمبر په 28 نیټه په حیات آباد لوبو میدان کې د پېښور تینو زمان مشال ریډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ په مرسته یې په بیډمنټن سیالیو کې د صوبې په کچ لومړی مقام ترلاسه کړ.
زه بیډمنټن نېشنل پلیئر یم. خپل بابا سپورټ، فیملی سپورټ په وجه ما نن هم فائنل وګټلو. قبایلي علاقو افغانستان والا ته هم زه دا ریکوېسټ دا میسج لیږل غواړم چې ټول جنکیان سپورټ کړی شي، جنکیانو باندې پابندي نه کوي. صرف بوائز زبار دانے دی، فیمیل تو ہم پکار دی چھ مخ کراشی. ہاں جی، مکور تو ملو شی او مخ کراشی بالکل. دل تخ عزت تا سوس ماوی نہ چھ اوسم ز حجاب کیم پراپر اپر کی ز ہم دل تا بالکل عزت ملو کی گی عزت خبر نہیں نور ہر سخ پل لاس کی دی سوک پل عزت پخ پل ساتھی نہ ساتھ لی شی سوک نہ چھ ساتھ لی اگے چکور کے ڈیرم بن شی بیا ہم نہ چھ ساتھ لی.
په دې موخه ځنې نورو جنکو لوبغاړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
ما نوم ده خدیجه اورگزه. ما اوس کرکټ وکړو او مونږ وګټلو. ډېر زیات خوشاله یو، لګنه ډېر زیات. ان شاء الله مخ خپل کلی تلر شو اورگزو تا یا د سنور کبیلو علاقو تا هغه جنګې به مونږ راولو دې ځای پورې دې میدان پورې. لکه ټول پابندیان مونږ علاقو کې د مونږ وایم سنگ په خبر آزاد ده شند مونږ علاقې مزادي شي بالکل. کور ولا تخ بدا پتہ نه اوس مونږ تاسو نه خوشحالي ملاو شو دا مونږ ته صرف پتہ دي سر بالکل خبر دی دغم دی پردمه دی او سمسله نشتا ان شاء الله کوو سر.
ما منای لم دی زم د چار صدې کرکټ کیمپ کو او زدا وړم چې ار یو جنې نه پاره خپل کور نه اجازه ملاو شي چاغا هر یو زه تلاړ شي مونږ ډیر زیات خوشاله شو دل ترال او دا سي د نور جنا کیمرا او سي دا زمونږه په شانته کې
د چار صدې زلي لوبو افسر تحسین الله مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت غواړي هلکانو سره سره جنکو ته هم په لوبو کې برابر موقع ورکړي.
زمونږ د صوبایي حکومت او د جنرال سپورټس همیشه دا کوشش دی چې د میل سره سره د فیمیل گیمز او یې انعقاد کړی دی او هغه خاصونه اپورتونټیز چې میل ته ورکړي دي هغه نه فیمیل ته هم ورکړي. سټل ایریا سره سره چې کوم دی زمونږه کوم مرج ایریا دی دا هغه نه چې کوم دی په خو یو ګن تعداد چې کوم دی نو د جنکو هغه دل طریقه بډی خان کی دی یا کوم دی خیبر د محمد یا د باجوړ نه دی هغه چې کوم دی په دې کې پارټیسیپیشن وکړو.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ ویلي چې دا سیالۍ د دغې صوبې د مختلفو صوبایي حلقو لپاره را جوړې کړې وي چې خواوشا 8000 هلکانو جنکو پکې برخه واخیسته. په لومړۍ مرحله کې د هلکانو سیالۍ ترسره شوې او په دویمه مرحله کې د جنکو سیالۍ سرته ورسېدې او په دې کې کرکټ، فوټبال، والیبال، ټیبل ټینس او بیډمنټن لوبې شامل وی. فرحات شنوار رائے، مشال ریڈیو پہ خبر.
ہم شکریہ ادا کریں گے مڈل اسکول تارک آباد چارسدا اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول دولت پورا چارسدا کا.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعت خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په پېښور کې د ماخام پنځه نیمه بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له ملیحه امیرزاده اورو.
خبر پختونخوا پولیس وای د ورپېخو چیلنجونو باوجود د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخلي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مرستیال مشر محمد علي بابا خیل پرون په پېښور کې د پولیسو صوبایي دفتر کې رسنو سره په خبرو کې د مهمو چیلنجونو یادونه وکړه. ویل چې ترهګرو په پولیسو حملو ته دوام ورکړي، خو دوی یې خلاف ګامونه پورته کوي. د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي په اسلام آباد کې په ترهګرۍ برید کې ککړ کسان نیول شوي دي. نوموړي پرون په ټویټر باندې لیکلي چې ترهګر له کورمینه راغلي وو چې په راولپنډه کې میشت او څلور پنځه کسان یې نیولې دي. په اسلام آباد کې د ډسمبر په درویشتمه په ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه څلور ژوبل شوي وو. د حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خپل منځي او اختلافاتو له کبله د ډسمبر په ویشتمه او اته ویشتمه په کوټه کې د یوې بلې کانګرې په لومړۍ برخه کې خوشحال خان کاکړ د ګوند مشر او مختار خان یوسفزی شریک مشر ټاکلي. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې د ډسمبر په نولسمه او شلمه یوه کانګره کې د ګوند د مشرتابه ټاکنې وشوې او د پارټۍ مشر یې یو وار بیا محمود خان اچکزی وټاکلو. د خزانې وزیر اسحاق ډار ادا کړی چې پاکستان په اقتصادي ډول نه دیوالیه کیږي. نوموړي نن د پاکستان سټاک اکسچینج سرمایه کارانو یوې غونډې ته په ویډیویي لینک وینا کې وویل چې پاکستان که څومره هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، دوی دا ډاډ ورکوي چې هیواد به کله هم دیوالیه نشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او جنکو په کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي د امنیت شورا پنځلس غړو بیګا په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو پر ضد دي. طالبانو د ډسمبر په شلمه د جنکو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ دفتر ویلي په یوکرین کې د روس په جګړه کې د ولسي خلکو د مرجوب لشمیر اتلس زره ته نږدې شوی. د ملګرو ملتونو بشري حقونو عالي کمشنرۍ دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د مرجوب له اصلي شمیره تر دې کافي لوړه ده، خو د جنگ له سیمو څخه معلومات راټولول سخت دي.
د مشال ریډیو لن خبرونه ملیحه امزاده وړاندې کړل. له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمېر خوستي ځوانان چې غوښتل یې په کاچاکي لارو اروپا ته لاړ شي، د بلاروس او لیتویا په سرحدونو کې لا درکه شوي دي. د دې ځوانانو کورنۍ له نړیوالو ادارو په تیره د بشري حقونو لاغو غواړي چې د لا درکه ځوانانو یې په موندلو کې مرسته ورسره وکړي. دا کورنۍ وایي له شاوخوا لس ورځو راهیسې له خپلو مسافرو سره اړیکې پرې شوي او د هغوی د ژوند په اړه سخت اندېښمن دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
لڅوب راز راهیسی او شمیر خوستی ځوانان چې غوختر په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ شي، د بیلاروس او لیتواب سرحدونو کې لا درکه شوې دي. د یادو ځوانانو کورنۍ له نړیوالو ټولنو د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو او اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د لا درکه شویو ځوانانو په موندلو او د هغوی د حالاتو د شریکولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د خوست اوسیدونکي ریاض رعد مشال راډیو ویل
زما د ورور په شمول لس کسان خوستوال چې مکمل بیلاروس ته تللي وو، غوښتلی چې د خپل د سرپناهی په خاطر جرمنی هیواد ته ستنه شي. هلته یو شپږ کسان نور ورسره د نورو ولایتو یو ځای شوي وو چې د بیلاروس په ځنګل کې لیتوا د سرحد سره ندرکه شوي دي. نړیوالو سازمانونو حقوق بشر نه مدا غوښتنه ده چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي او د لیتوا او د بیلاروس له حکومتونو څخه دغه معلومات وکړي چې دا کسان چیرته دي، مړه دي، ژوند دي.
د خوستیو لادرکه شوی ځوانانو د کورنیو غړي وای دوی سخت اندېښمن دي ځکه له څو ورځو راهیسې خپل کسانو سره هر ډول تلیفوني اړیکې پرې شوي دي.
مونږ چې د فرهاد الله الهان ده د کوم کسون چې به درکه شوی دي کورنۍ ډېر په تشویش کې دي. دا پته مونږ ته نه لګیږي چې دوی آیا ژوند دي، وفات شوی دي، په کوم حالات کې دي. منګ په دې اقلیمی شرایطو خبرې چې د روسیې او د بلاروس د منطقې جدي سوله ډیر لري وور وریږي ولته ورخ اټکلونه ډیر نو په دې خاطر موږ نور په تشویش کې یو چې د موږ سون په داسې مکه خدای مکړه ژوند یې لوسوار کی وفات نشي ولته بخیر داسې کومک او همکاري هیڅوک نشته.
د لادرکه شوی خوستې ځوانانو د کورنۍ یو بلغړی بختولا چې د صبروی د آبادخانه کلی اوسیدونکو کې دی وایي معلومات دادی چې بلاروس سرحد ساتونکو لیتوا تستروي او هغوی بیلاروس ته، یعنی یو اړخم د کسانو ته په خپله سیمه کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي.
چې یو ورور ده رحمت الله دنیس نه، دا چې لوړو ول ایران ته، ایران نو اجازه چې ولېږله بیا لوړو روسیې ته، روسیې نه بس بیا څو ورځې بعد بیا لوړو بیلاروس ته، وړي جرمني ته. تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې د کور نه وتلی دی، او د اوتا لاس ورځې کېږي د درک نشته. موږ اړیکه نه ده اوسه نیولې. د اوس د په بیلاروس لپیا هیواد منځ کې دي، سرحدو کې دي، په ځنګلو کې. او چې بیلاروس پولیس ونیسي لپیا هیواد ته ویسي، سرحد ته ویسي، دا اجازه نه ورکوي. او چې لپیا هیواد پولیس ونیسي بیلاروس سرحد ضروري اجازه نه ورکوي. اوس دی پاتې نه کېږي منامات بهشته نه چې دی مړه دي که ژوندي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو غبرګون واخلو، خو د دې راپور تر برابرولو هغوی خپل نظر راسره شریک نه کړ. یاد دیوی د کډوالو ملاتړو بنسټونو او شخصیتونو په دوامداره توګه له ځوانانو غوښتي پر قاچاقي لارو له سفر کولو چې له سختو ګواښونو سره مله دي ډاډه وکړي، او پر ځای د ځانونو لپاره د سفر قانوني لارې عمومي.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ د خرکنو کلی اوسیدونکو له دې امله احتجاج کړی دی چې ګواکي حکومت یې پر ځمکو د دولتونو لپاره ودانۍ جوړوي. له احتجاجانو څخه ځینو یې مشال لډیو ته ویلي د ژوند ټول دارمدار د کر کلی پر خپلو ځمکو دی، او ځکه نو حکومت ته به ورنه کړي. ځایي انتظامیې په دې اړه څه ویلو ډډه کړې، خو د بلدیاتو محکمې او چارواکي مشال لډیو ته ویلي حکومت د خرکنو د خلکو له دې مسلې خبر دی، او ډېر امکان دی چې د عدالتونو لپاره ودانۍ د کرنیزې ځمکې پر ځای پر نږدې شاړه ځمکه جوړ شي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د خرکنو کلی باجوړ ولس غوښتنه کوي حکومت ته د دوی په کرواندو کې سرکاري ودانۍ نه جوړوي. خرکنو د باجوړ ښار نه په شمالي اړخ آباد سالارزو تحصیل کې وسیمه ده چې خلک زیاتره کرواندګر دي. خرکنو کې په اول ور د نورو فصلونو او سبزیانو ترڅنګ زعفران هم کرلې شوي. میاسراج الدین دغه کلی اوسیدونکی دی، کروندګر دی، او مشال رډیو ته وایي د ډیرو میاشتو راهسې پولیسو او د کمشنری انتظامیې دوی ته وایي باید خپل ځمکې خالی کړي چې دغلته عدالتونه او د پولیسو دپاره ودانۍ جوړې کړي.
زمونږ پلار نیکونه اقر نیکونه دلته دي، او دا زمونږ بالکل نیکنی ځمکه ده. د روزانه په بنیاد باندې دی نه دوه درې ګاډي سبزي وځي منډۍ ته. وایي چې په دې باندې مونږ جوډیشل کمپلیکس جوړوو، جیل پې جوړوو، پولیس لائن پہ جوړوو. تقریبا دا وایي دا وایي چې مونږ اونې سو کنال ځمکه مونږ دلته پکار ده، او دا مونږ لرا کوي. او مونږ خو چونکه په دې باندې سولر ټوبې لیکلې دي، او ټوبې له په دې باندې په دې وخت اوس موجودیا لري، وو ته ویلا هغه باندې پلکا او رفو باندې خلکو لګولی دي.
د میاسراج الدین په خبره دغه سیمه سره خوا کې هم د دوی شاړې او غریز ځمکې شته. حکومت باید هغل ته ورشي، هر رقم ودانه دی پکې جوړه کړي، خو د کروندې ځمکې دی نه خرابوي. میاسراج الدین د های کورټ دی وی فیصله حواله هم ورکړه چې عدالت حکومتي انتظامیه منې کړو چې ګنې د کروندو ځمکې به د خلکو نه ناخلي. د ریپورټونو سره سم پیښور کوټ په 15 فروری د سوابي ضلع د یو اوسیدونکو په درخواست اورېدنه کړې وه چې درخواست کوونکي پکې غوښتلي انتظامیه د دوی په کروندو کې صنعتي زون او یا د کارخانو لپاره ځای جوړول غواړي، او د ځمکو د خصتو د قانون 3 ماده هم په دغه ځمکو لګولې وه. باید داسې ونه شي. عدالت امر کړی انتظامیه دې په کروندو کې د خلکو ځمکې نه اخلي، او که کارخانې جوړوي باید شارو ځمکو کې جوړې کړي. د خرکنو د کلیو بل اوسیدونکو اکرام مشاد رډیو ته وایي دوی په دغه ځمکې کې د 200 نه زیات کاله وړاندې آباد شوي، او ځمکه هم داسې تیاره کړې چې د هر رقم کروندو لپاره ډېره مشهوره ده.
سل کور به تقریبا یو نیم سل کورونه چې هغه دا پکې مطلب څوک پکې کار کرونده کوي، یا مطلب مالک دی هغه ته بیا نیمه میلاویږي، یا څوک اجاره واخلي. که نه موجوده وخت کې تجي سبزیانې ولاړې دي، ګوپیان پکې شته، غنم پې ولاړ دي، دا اوږه پکې شته، زعفران یو اوس نوی دغه دی، هغه پکې د اګریکلچر والا پکې کړلي دي، دا انجیون یو قسم دغه ده، دا اوږه ده. نو دغه مو لره وړ دی 6-7 لاک روپو زمونږ یو ملګری بل زمیندار د هغه کارلې ده.
د خرکنو د کلی اوسیدونکو وای دوی عدالت ته هم لاړ دي، د باجوړ انتظامی سره هم خبرې کړې دي، خو لا هم د دوی دغه غوښتنه چا نه ده منلې. د کمشنری انتظامی د دفتر کوم چارواکي په دې موضوع خود څه خبره نه کوله. البته مشال ریډیو د خار تحصیل بلدیاتي چیرمن سید بادشاه سره خبرې وکړې. نوموړي وویل دوی هم نه غواړي چې د ولس د ګټې وټې ځمکو باندې داسې ودانۍ جوړ شي. که حکومت یې جوړوي ورسره نږدې په شاړو کې زیات ځمکه شته، هغه دی وکاروي باجوړ کې د ولسی پاتون په تیر غونډه کې هم د خارکنو د کلي د ځمکو ذکر شوی ناوګی کې د پاتون د پاره د جوړې کمیټې غونډه کې غوښتنه هم شوه حکومت د کرواندو ځمکو باندې کالونیانې نه جوړوي او همدغه غوښتنه ده را روانې 5 جنوري په لاریون کې د ایجنډا په شکل کې شامل کړي همدا شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 12013 14500 او 15015 کیلو هرتز دا مازیګر ل 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12013 15015 او 15880 کیلو هرتز
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ریسکیو یو دوه په نوم یو اداره په بیړنۍ حالاتو کې خلکو ته مرستې رسوي د چاودنو د گاډو د ټکر قدرتي آفتونو او نورو پیښو پر وخت خلک کولی شي دغه ادارې ته ټلیفون وکړي او مرسته وغواړي د دې ادارې چارواکي وایي ډیرو ضرورتمندو خلکو ته پر وخت مرسته رسولې دي خو دوی ګیلمن دي چې ځینې خلک بیا د دروغو ټلیفونونه ورته کوي او دوی تنګوي د ادارې له دغو خلکو غوښتي چې د کارمندانو د ځورولو رویه ترک کړي او پرېږدي چې ولس ته په صحیح مانو کې خدمت وکړي شبیر احمد جان رپورټ لري
ریسکیو یو یو دوه دوه یا سرکاري امدادي اداره چې د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په 34 ضلعو کې په بیړني حالاتو حادثاتو ترهګرۍ پیښو او چودنو کې امدادي کاروان کوي د دې د ویان تر مخه چې روان کال 2022 کې د جنوري نه تر دسمبر پورې ورته خوشه او یا لکه ټلیفون کالونو کې سباند یو کم او یا لکه ټلیفون کالونه غیر سنجیده یا دروغ راغلی دي په مردان ډیویژن کې د ریسکیو 1122 ضلع مشر محمد عمران خان مشال لیډو ته د دسمبر په 28 ویل چې دغه دروغ او غیر سنجیده ټلیفون کالونه یو خواکو د دوی وخت ضایع کوي نو بل خو داسې هم شوي چې دوی په دغه دروغ کال هغه سیمو ته ورغلي خو هلته هیڅ ډول حادثه نه وي پیښه شوې او چې کوم خلک طبي مرستو ته اړتیا لري هغوی ته په وخت ونه رسي
ریسپانس کرے ایمرجنسی کنٹرول رومس کے کم زوانان ناستی 24/7 دا سروسز ورکی خلکو ته نو غیم ستړي شي زکه چې پټول روس کې 1500 یا 1600 کال زراشي په 1600 کې چې کم دي 100 کال د ایمرجنسی ریمیننګ چې څومره کالز وي نو غا ډیسټربینګس وي یا ابیوس کال وي یا کیډز کالز وي نو زمونږ یو دا ریکوست چې د دې نه دی ګورېزو کې شي
نو موږ وایو چې د خلکو خبرتیا لپاره په دې اړه دوی په مختلف وختونو کې په تعلیمي ادارو او بیلابیلو سیمو کې غونډې هم کوي چې باید دا یو ډیر سنجیده کار دی او د دغه غیر ضروری او دروغ کالونو نه ډډه وکړي همدایاد ادارې یو بل غړي غیور احمد وایي چې کنټرول روم کې هر دویم ټلیفون کال غیر سنجیده او دروغ کال وي کم چې هر وخت دوی ټلیفون لاین مصروف ساتلې وي او دا د هغه کسانو ژوند سره لوبې ټوغې کول او د دې ژوند نور هم په خطر کې اچول دي څوک چې روان دي د حادثې سره مخ وي او دوی طبي امداد ته اړتیا لري
فزیکل هم کنټرول روم ته تلې هم ډېر خفګان سره هر سیکنڈ کال چی دے اگر فیک کال دے اور تاسو یقین ہو کہ کنٹرول روم کے چکم درے زمون سرورز دی ا کنٹینیوز بیزی زکا چی فیک کال سا روانی جی دا یو ڈیر غٹ مسئلہ جوڑا دا یو سیریس کالر چی دے اگر پکے اکثر اگنور شی زکا چی فیک کالز دا نزیاد تی چی درے وانا سرورز چی دے دا دوی بیزی ساتے لی دے تا چکم سیریس کالر ٹیلیفون کئی نو اغا دا مرگ اور دا جند پمینس کے ولاڑی دا دے فیک کالر دا وجہ چھ دے دا اغا کال اکثر ملاو نشی
د ریسکیو 1122 شمیرو تر مخه روان کال کې تر دې دمه د ټوله صوبه کې 200 نه زیات حادثاتو او ترهګرۍ پیښو کې خوښه 200 سره خلکو ته طبي مرستې ورکړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځمبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطینی مو بجو
روختیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری گړی
په سلورو بجو
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ پیښو څارونکو په پاړه ساؤت ایشیا پورټل تر مخه په خیبر پختونخوا کې په 2002 زیږدیز کال کې 48 ضلع د نامنه پیښو ښکار شوي چې تر ټولو زیات واقعات په شمالي وزیرستان کې شوي دي. د پاڼې له ارقامو سره سم په شمالي وزیرستان کې په 2002 زیږدیز کال کې 3 پیښې شوي چې 250 سرتیري او 44 ولسي وګړي پکې وژل شوي دي. په دې کې زیاتره پیښې د هدفي بریدونو هغه دي. پاڼې دا شمیرې یوازې د هغو پیښو پر اساس غونډې کړي چې په پاکستاني او رسنیو کې رپورټ شوي دي. د سیمې مدني فعالان او ځینې قومي مشران وایي چې په 2002 زیږدیز کال کې چې دا اوسې څو ورځې په ختمېدو کې پاتې دي، په قبایلي ضلعو کې هدفي بریدونه زیات شوي دي. په همدې موضوع ته زموږ همکار مجید بابر کتنه کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
ساؤت ایشیا ٹیرریزم پورٹل وائی په 2022 کال کې په زمشو ضلع ټوله خیبر پختونخوا کې په 141 ترهګریزو پیښو او هدفي بریدونو کې د 118 امنیتي سرتیرو ترڅنګ لږ تر لږه 119 ولسي وګړي وژل شوي. یاد سازمان په خپل ویبپاڼه خپور کړل شوی تفصیلي چارټ کې لیکي چې په 2022 کال کې د هغه صوبې 48 ضلع د نامنیو د پیښو ښکار شوي. په دغو کې د ټولو نه زیاتې 3 پیښې په شمالي وزیرستان کې شوي چې پکې 250 امنیتی سرتیری او 44 ولسی وګړي وجل شوی، خو د ټولو نه زیات 68 ولسی وګړي د پیښور په 14 پیښو کې وجل شوی دي. ساؤت ایشیا ټیرریزم پورټل وای چې دا ټول شمیرې په پاکستانی رسنو کې د راپور شو پیښو پر اساس راغونډې کړي چې پکې هغه پیښې نه دي شاملې چې په رسنو کې راپور شوی نه دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید د دسمبر په 24 مشال ریډیو سره په خبرو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د 2013 میلادي کال راهیسی یوازې په هدفي بریدونو کې د وجل شو ولسی وګړو مجموعي شمیره په سلګونو یادوي.
دا اوس کال تقریبا تر سلو پورې د هدفي بریدونو تعداد رسیږي. دغه چې کوم شمالي وزیرستان کې شوي دي او جنوبي وزیرستان کې تر 500 پورې شاوخوا هدفي بریدونه شوي دي. په تک کسان یا شپتلاس کسان پورې دغه کسانو تعداد رومي چې دا دغه شکار شوي دي د هدفي بریدونو.
د مشال ریډیو د شمیرو لمخه په شمالي وزیرستان کې په 2022 میلادي کال کې ټول سلوي هدفي بریدونه شوي چې بکتره شپیتو پوری ځایي مشران، ځوانان، مخور، سیاستوالان، دینی عالمان، ښځې او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بدامنۍ ترڅنګ د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم د بدامنۍ پیښې او وژنې زیاتې شوي دي. د 2022 زیږدیز کال د اپریل په 20 وسلوالو په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو مخکښ سیاستوال مفتي بشیر محمد ووجه. تر دې وړاندې د اپریل په 14 هم د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو بل غړی او د سرکاري ښوونځي استاد قاری شفی په بمی برید کې ووجلو. په باجوړ کې د هدفي بریدونو پر ضد احتجاجي پرلتونو یو منتظم او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو مشر مولانا عبدالرشید د دسمبر په 25 مشال لیډیو ته وویل چې په 2022 میلادي کال کې په باجوړ کې یو شمیر عالمان ووژل شول او قاتلان یې تر اوسه آزاد دي.
صرف په یو کال کې تقریبا 15 علما شهیدان شوي دي. سو کلونو نه چې کوم واردات شروع دي نو په هغې کې 17 پورې علما زمونږ د جنګ شهیدان شوي دي. قومي مشران یا مثال په تور باندې سیکورټي اهلکار، اهلکار یا پولیس وغیره، تاجر والا، نو دا خو ډېر زیات دي. دا تسلسل روان هم دی، د بدامنۍ یو لهر دی.
ساؤت ایشیا ټیرریزم پورټل په دغه چارټ کې په خیبر پختونخوا او زمشو ضلعو کې په ترهګریزو او هدفي بریدونو کې د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو د وژنې ترڅنګ د وسلوالو د وژنې شمیرې هم ورکړې دي. د دغه شمیرو له مخه د وسلوالو پر ضد عملیاتو او انخطو کې 228 وسلوال وژل شوي دي. تر دا مهال د خیبر پختونخوا د حکومت او پولیسو لخوا په 2022 میلادي کال کې د ولسي وګړو د وجنو رسمي شمیره نه ده ورکړل شوی. خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو د عملیاتو د څانګې مشر محمد علي باباخیل د دسمبر په 22مه یوې خبري غونډې ته وویل چې په 2023 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې 113 پولیس وژل شوي او 111 نور ټپیان شوي دي.
دا مهال موږ لپاره تر ټولو لوی چیلنج په پولیسو مخ په زیاتېدونکي هدفي بریدونه دي. دویم لوی چیلنج په افغانستان کې د بدل شو حالاتو نه پس په پاکستان کې خلکو ته د قلنګونو غوښتو لپاره د ټلیفون کالونه دي. د دې نه علاوه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځانمرګو بریدونو رجحان کې زیاتوالی دی.
بابا خیل لکی مروت بنو شمالي او جنوبي وزیرستان ناقرار سیمې اعلان کړي او دغو سیمو کې یې د وسلوالو د مسلسل فعالیت خبره کړي. هغه وویل چې دې سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم دوام لري. د خیبر پښتونخوا پولیس کسو هم دا وکوي چې په 2023 میلادي کال کې یې په 100 وسلوال نیولي، خو په دغو نیول شوو وسلوالو کې په ځانګړې توګه په هدفي وجنو کې د ککړو وسلوالو ذکر نه دی کړی. دا چې په زمشو ضلعو کې د هدفي بریدونو تر شا وجوهات څه دي او دا وجنې څوک کوي، په ځواب کې یې قبایلي خبریال رسول داوړ وایي د دې نه مخکې په ټولو زمشو ضلعو کې په هدفي وجنو کې شاوخوا 2000 قبایلي مشران وژل شوي وو، خو اوس د تازه لړۍ کې زیاتره ځوانان په نخښه کېږي.
شمالی وزیرستان د تحصیل میرلی ذکر درته وکم، نو دوکې ځوانان په نخښه شوي دي. پای کې لکه یوتا وزیرستان ځوانان د غي صدر د غي نور وګړي دې ته نه دي کتلې چې دا د کومې پارټۍ دی یا د کوم ګوند سره تعلق ساتي، بلکې چې چا کې هم جرأت او خبره کولې شو خلک یې ختم کړل.
په خاصه توګه په قبایلي ضلعو په عمومي توګه په صوبه کې د هدفي وجنو او ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت د تګلارو معلومولو لپاره مو د اطلاعاتو ځانګړي سلاکار بیرسټر محمد علي سیف، د پولیسو مشر معظم جا انصاري او د کورونو چارو صوبایي وزیر بابر سلیم سواتی سره بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نه شو. البته د دسمبر په 15مه بابر سلیم سواتی په صوبایي اسمبلی کې د امنیت په اړه د بحث پر مهال ویلي وو چې حکومت پوره ویښ دی او د ولس د ساتنې لپاره شپه او ورځ کار کوي. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضرب اعظم په نامه عملیات په 2016 میلادي کال کې شوي وو. حکومت او پوځ دعوه کړې وه چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې، خو د 2013 میلادي کال راهیسې یو وار بیا هلته د وسلوالو شتون تر سترګو کېږي او د 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته په قبایلي ضلعو کې د پاکستاني طالبانو موجودګي نوره زیاته شوې چې ورسره بدامني هم سیوا شوې ده.
د مجید بابر رپورټ. په پاکستان کې ارواپوهان یا نفسیاتي ماهران وایي د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژۍ زیاته کارونه او د ځینو انټرنیټي لوبو کول د ماشومانو پر ذهن، سترګو او جسمانی ودې ترڅنګ د هغوی پر روان یا نفسیاتو هم بد اغېز کوي. بلخوا د ټکنالوژۍ پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې په مرسته میندې او پلرونه ماشومان له تشدد، له ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ژغورلی شي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې.
د ټکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې له غیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
موبایل ډارک ویو ته کنورټ کو، دا یې فائدہ بدای چې سترګو باندې با خطرناک شوای چې پریدی موبایل نامم بچي او سیټینګ سلار شل ته پیرنټل کنټرول یو آپشن دی، یا کې دام چې دیش کم کم موبایل اپ تاسو دی ماشوم ته پریده او بیا چې کم اپ پریده فالز په یوټیوب دی، یوټیوب کې آپشن دی چې کډز اونلی، ا کډز اونلی تاسو کنورټ کې راغته هغه کنټینټ په یوټیوب راځي چې کم سره د ماشومان لپاره دی، او د سره سره نور اپ سم شته تقریبا ټول اپ شو رنګ کار کوي.
پر سنیو کې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کول پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلی دی. ایر وای نیوز د 2021 کال د مارچ په 21مه په یو رپورټ کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړه شوه. تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنټ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولي وو چې د کرنټ له وجې لومړی بې هوشه او بیا یې ساور کړه.
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غي د بیټرۍ چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډېر کرنټ ته ملوشي نو انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډونې یا دوه نه ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیٹری بلاست شي بیٹری کې دونه پاور چې دا هیڅ کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم بلاست کې نه هم ډېر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ چې دی هغه نه کوو نه سره موږ دام کوو چې تیز د چارج لپاره موږ د فاسټ چارجینګ استعمالو یو نیم موبایل شي هغه فاسټ چارجینګ چې دی هغه نه ایکسپټ کوي د وځي هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي. په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلي په کار چې موږ پاره چارج کوو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې په عمر واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغیو ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې هغوی ته په اوده کېدو کې مسله وي.
کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټډي کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لږ داسې 15 ګنټې شپږ ګنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي دا ګیمونو کې یا د آی پیډ او ټیبلیټ او دو سره لبي کې یو هارمون دی ډوپامین هغه ریلیز کیږي او هغه هارمون چې دی هغه د لپاره دی لکه چې کوم یو شي ته ماشوم اډکټ شي نو ماشوم بالکل هغه سره اډکټ دی لکه چې دی نه بغیر ځن ژوندې نشم پاتې کیږي. هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لګ تکلیف وي ته چاغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه یې داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاهور کې د جنوري په 13مه یو الک د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور دوه خويندې او یو ورور وبښل. خورستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو. ویلي وو چې باید لدی اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو دا عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د خبرونه د پای شیبی دی د خبرونو لنډیز بال ملیه امیرزاده وورو.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د ورپېښو چیلنجونو باوجود د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخلي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مرستیال مشر محمد علي بابا خیل پرون په پېښور کې د پولیسو صوبایي دفتر کې رسنو سره په خبرو کې د مهمو چیلنجونو یادونه وکړه. ویل چې ترهګرو په پولیسو حملو ته دوام ورکړي خو دوی یې خلاف ګامونه پورته کوي. د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وایي په اسلام آباد کې په ترهګرۍ برید کې ککړ کسان نیول شوي دي. نوموړي پرون په ټویټر باندې لیکلي چې ترهګر له کورمینا راغلي وو چې په پنډه کې میشتو او دوی سلور پنځه کسان نیولې دي. په اسلام آباد کې د ډسمبر په 23مه په ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه سلور ژوبل شوي. د حملې ذمہواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خپل منځي او اختلافاتو له کبله د ډسمبر په 23مه او 23مه په کوټه کې د یو بل کانګري په لومړۍ برخه کې خوشحال خان کاکړ د ګوند مشر او مختار خان یوسفزي شریک مشر ټاکلي. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې د ډسمبر په 19مه او 20مه یو کانګري کې د ګوند مشرتابه ټاکنې شوې او د پارټي مشر یې یو وار بیا محمود خان اچکزي وټاکلو. د خزانه وزیر ساګدار ادا کړی چې پاکستان په اقتصادي ډول نه دیوالیه کیږي. نوموړي نن د پاکستان سټاک ایکسچینج سرمایه کارانو یوې غونډې ته په ویډیوي لینک وینا کې ویل چې پاکستان که څومره هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی خو دا ډاډ ورکوي چې هیواد به کله هم دیوالیه نشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو جنکو په کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. رویټرز خبري ایجنسی ویلي د امنیت شورا 1500 بیګا په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقوقو او اساسي ازادیو پر ضد دي. طالبانو د ډسمبر په 6مه د جنکو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر دفتر ویلي په یوکرین کې د روس په جګړه کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبل شمېر 13000 ته نږدې شوې ده. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو عالي کمشنر دفتر پرون په بیان کې ویل چې د مرګ ژوبل اصلي شمېره تر دې کافي لوړه ده، خو د جنگ لسیمو څخه معلومات راټولول سخت دي.
د خبرونو ول دی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون بچا، ملیحه میرزاده او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو ل سټوډیو نو اوس اجازه ترنغواړو. د خدای پامان.